د ماسپښین 2 بجې شوې. احمد شیبریم د ازادي راډیو روانه خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې شمشاد زدران را سره مرستندوی دی. ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/9 په ټول افغانستان کې خپرې شي او زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې هم نیولې شي. په افغانستان کې ملکی تلفات زیات شوې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه معلومات تر سره شریکوو. د سر خبرونه دا دي چې ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي موافقه وکړه. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. د دغو او یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنۍ خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچې کې مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. ولسمشر اشرف غني د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نښه منظور کړه. او د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان مشرانو جرګه ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسی جرګې انتخاباتو د ترسره کېدو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سه‌شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل که حکومت دیموکراسي ته ژمن وي نو باید تر سرطان میاشتې مخکې د ولسی جرګې انتخاباتو نیټه په ډاګه کړې وای.
متاسفانه دوی دیموکراسي ته متحد نه دي. که متحد وای مخکې دې نه چې اول سرطان راځي دوی به تقریبا د انتخاباتو اعلان کړی و. زموږ او ستاسو احتجاج هم په همدې معنا و. موږ او تاسو خپل فیصله په همدغه حد کړې ده چې موږ د ولسي جرګې سره تر دغې رخصتۍ کار کوو. په دې معنی کار کوو چې حکومت باید په یو میاشت کې دننه تقریبا د انتخاباتو اعلان کړي.
شاغلی مسلم یار زیاته کړه چې مشرانو جرګه باید د ولسي جرګې سره د اوړي د رخصتۍ تر پیل کار کوي او وروسته به له دې جرګې سره د کار کولو یا نه کولو په اړه پریکړه وکړي. تر دې وړاندې د ولسمشرۍ ماڼۍ په یوې اعلامیه کې ویلي چې ولسي جرګه د انتخاباتو د ترسره کېدو نیټې تر مشخص کېدو پورې خپل کار ته ادامه ورکړي. ولسمشر اشرف غنی د 204 زون د اتم کنډک منصبینو ته د زړورتیا دولتي عالي نښه منظور کړه. د جمهور ریاست خبر پاڼه وایي چې ولسمشر نن دغه کنډک د منصبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه په پکتیکا کې د سرحد د دفاع په خاطر کړې وه. خبر پاڼه وایي چې ولسمشر دغو ځواکونو ته د یوې میاشتې اضافي معاش هم منظور کړ. دغو سرحدي ځواکونو په پکتیکا ولایت کې له ډیورنډ کرښې سره له هغو کړیو سره جګړه کړې وه چې تاسیسات یې جوړول او په نتیجه کې د نجیب په نوم یو سرحدي سر د کابل امنیه قمندان وایي چې په تیرو دوه اونۍ کې په کابل ښار او ولسوالۍ کې د جنایي پیښو په تور 215 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبر اعلان کړ چې یاد کسان یې د قتل، سړیتوشتونو، غلاو، مخدره موادو قاچاق او یو شمېر نورو پیښو په تړاو نیولې دي. ښاغلی رحیمی زیاته کړه چې یاد کسان تر نیولو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سوي دي. او د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د کار د نشټوالي له وجې یو شمېر روږدي کسان تر درملنې وروسته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. د افغانستان د مخدره موادو سره د مبارزې وزیر سلامت عظیمی نن په کابل کې خبر اعلان کړ چې د دوی څېړنې ښیي چې د بیوزګارۍ ترڅنګ د روحي ستونزو او د کورنۍ د نه پاملرنې له امله روږدي کسان بیرته د مخدره موادو استعمال ته مخه کوي. پر همدې مهال د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې دوی د بودیجې د کموالي له امله نشي کولای چې روږدو کسانو ته تر درملنې وروسته د کار زمینه برابره کړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زیر وړاندې کوي.
ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نومینه ده وړاګه شوی نن رویټرز اژانس ته ویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. اسوسییټډ پریس اژانس د یو لویدیز ډیپلوماټ لخوا وایي وروستي خندونه لري شوې دي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی او د ایران د بهرنۍ چارو وزیر جواد ظریف د تهران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ دا معامله وستایله. دغو دوه مشرانو د ایران او شپږو طاقتونو له وروستۍ غونډې مخکې په ویانا کې خبرې وکړې. مذاکره کوونکو د تهران د اټومي پروګرام د مخنیوي او د یو پراخ تړون د رامنځته کولو په مقصد په ویانا کې اتلس ورځې خبرې وکړې. د مخالفتونو د لرې کولو په یو بل اقدام کې د ایران اټومي پروګرام او د نړیوال اټومي انرژي موسسې د تهران د تیر وخت اټومي فعالیتونو په اړه په اصطلاح د سړک په نقشې توافق وکړ. لبل خواد اسرائیل صدر اعظم بن نمن نتنیاهو دا معامله وغندله او له تاریخي پلوه یوه بده اشتباه وبلله. نتنیاهو ویل ایران به اټومي وسلو ته ډاډمنه لار پیدا کړي، ټول هغه بندیزونه به لرې شي چې دغه مقصد ته د رسېدو لپاره یې د تهران مخه نیوله. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو ووژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د شینیان ښار پولیس وایي د دوشنبې د ورځې په پیښه کې څلورم مشکوک ټپي کړی او له دې کسانو سره درې کوچنیان نیول شوي دي. د جرمني په مونشن ښار کې د یغوریانو کانګرس وایي پولیسو چې په کومو کسانو ډزې کړې د هغو یغوریانو په ډله کې ول چې غوښتل یې د چین له شمالي پولیس څخه له هېواده وتښتي. د روسیې یوه بم غورځوونکې جنګي توپولیف الوتکه د روسیې د لرې ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځېدله. د روسیې دفاع وزارت وایي د الوتکه نن سهار د روزنیزې الوتنې پر مهال وغورځېده. وزارت وایي په الوتکه کې بمونه نو ځای په ځای شوي او عملیې وکړای شول چې د الوتکې له غورځېدو مخکې ځانونه وغورځوي. دا په تېرو اتو ورځو کې دوهمه پوځي الوتکه ده چې په خباروفسک سیمه کې غورځي. د جولای په شپږمه یوه 340 جنګي جټ الوتکه د روزنیز ماموریت پر مهال له پورته کېدو وروسته غورځېدلې وه او دواړه پیلوټان یې وژل شوي ول. د ترکیې د اساسي قانون محکمې هغه لانجمنه لایحه رد کړه چې په دې هېواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. محکمې د دوشنبې په ورځ دا لایحه رد کړه او وایي د اساسي قانون پر خلاف ده. د لایحې مسوده چې د 2014 کال مارچ میاشت کې د ترکیې پارلمان تصویب کړې وه د روان کال د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې د شخصي درسي مرکزونو د بندولو امر کړی. دا اقدام د جمهور رئیس رجب طیب اردوغان لخوا په امریکا کې د اوسیدونکو دینی عالم فتح الله ګولین پر ضد د مبارزې یو بل اقدام دی او دا ځکه چې نوموړی په ترکیه کې په زیاتو درسي مرکزونو واک لري. ګولین د خدمت یا خدمت په نامه یو غورځنګ پر مخ وړي چې په مالي مسلو، ښوونځیو او خبرې رسنیو کې فعالیت کوي. اردوغان په پولیسو او قضا کې د ګولین په پلویانو تور لګوي چې تیر کال د ده په حکومت کې د اداري فساد په ادعاو کې لاس درلود او د دې ډلې د غړو د نیولو اراده یې کړې ده. عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل. د عراق امنیتي ځواکونه شیعه ملیشیا او سنی قومي جنګیالي د رمادي او فلوجه ښارونو پر وړاندې پر مخ ولاړل. دا دوه ښارونه د انبار ولایت مهم ښارونه دي. په عین حال کې امریکا له اوږده ځنډ وروسته د عراق پوځ د F-14 جنګي الوتکو لومړۍ جوپه تسلیم کړه او په دې سره به د پوځ توان زیات شي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پښتنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام
د نړیوال وحشن سازمان د ملکی وګړو تلفات او تبرکی ډیر اندیشمن دي.
د افغانستان د کارګرانو د ټولنې بیا دا اندیشنه په خبرونه کې سره شریکه وو چې وایي بیکاری په زیاتېدو ده او په کونړ کې خلک وایي چې خلک د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د اخیستو وس نه لري.
مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لرو او دغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو.
په ننګرهار کې د میلیونونو ډالرو په ارزښت د یوه تاریخي جومات په پروژې کې د جومات پر امام تور پورې شوی دی چې پیسې اغلا کړي.
ټیکدار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د ده په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي.
خوستوال غواړي چې د خوست کابل د کرایي موټرو کرایې کمې شي.
اوس خو تیله مردانه شوي دي، لارم روغه شوي ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلا ترانسپورټ ریاستنه دغه ده چې دا مشکل باید وڅېړي.
د ازادي اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په ځغ سب شوي پیغامونه تر 2:30 بجو وروسته خبرو. د بشري حقوقو کورنیو او نړیوالو ډلو په افغانستان کې ورستیو خونړیو پیښو ته په اشاره یو ځل بیا د ملکی تلفاتو پر زیاتوالي اندیښنه ښکاره کړه او د جګړې لشکیلو خواوی وغوښتل چې د ملکیانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته کړي. د افغانستان یو شمیر ولایتونو په دې ورستیو کې د څو خونړیو بریدونو شاهد وو چې تر ډیره پکې ولسي خلکو ته مرجوب لا وشتېده. په دې اړه نور تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې.
د بشري حقوقو نړیوالو او کورنیو ډلو یو ځل بیا په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي وګړو د تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او د جګړې پر ښکېلو خواوو یې غږ وکړ چې ملکیانو ته د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د جنګي اصول مراعات کړي. خوست ولایت د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي د یوې وروستۍ خونړۍ پیښې شاهد وو چې د متون په ښارګوټي کې د یکشنبې په ورځ ماښام مهال د روژه ماتې په وخت کې ځان وژونکي برید وویشت ملکیان ووژل او له لسو زیاتې ټپیان کړل. دغه راز پرون د بغلان په مرکز د پلخمري په لوی جومات کې یوې چاودنې هم لږ تر لږه 10 تنه ټپیان کړل. د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د خوست پیښې ته په اشاره وایي چې د خونړي برید یو ځل بیا وښوده چې ملکي وګړي د جګړې ډیر تاوان ورکوي. په دغه برید کې د وویشتو وژل شوو ملکیانو په ډله کې 12 ماشومان وو. په برید کې چې مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی، شپږ پولیس ووژل شول. د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څېړونکي هوریه مصدق ازادي راډیو ته په افغانستان کې په شخړو کې د ملکي تلفاتو پر زیاتوالي اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو له پیل راهیسې ولسي خلکو ته مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده.
د نړیوال بخښنې سازمان د ملکي وګړو تلفاتو په باره کې ډېر اندېښمن دی. د دې لپاره چې هغه وخت چې د طالبانو بهاري عملیاتونه شروع شو د اپریل په میاشت کې، د هغه وخت لا تر اوسه ډېره زیاته ملکي وګړي وژل شوي دي یا ټپیان شوي دي، چې دا ټول زموږ د اندېښنې وړ دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر یو نامه د احصایې له مخې په تېر 2014 میلادي کال کې 120 ځان وژونکي بریدونه او د حملو نور ډولونه شوي چې په نتیجه کې 1502 اتیا ملکیان وژل شوي دي. په هغه راپور کې چې یو نامه په تېره فبروري میاشت کې خپور کړی دی، 2% ملکي تلفاتو مسؤل طالبان او نور سخت دریځ بلل شوي دي. ملګرو ملتونو ویلي چې ملکیانو ته د تلفاتو د زیاتوالي یو عمده علت دا دی چې وسلوال تر ډېره له چاودېدونکو وسیلو او ځان وژونکو بریدونو کار اخلي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د دې کمیسیون موندنې ښیي چې په وروستیو کې د ملکیانو تلفات په تېره بیا د ښځو او ماشومانو مرګ ژوبله زیاته شوې او په جګړه کې ښکېلې خواوې په تېره بیا طالبان د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه نه کوي. د دې کمیسیون ویان رفیع الله بیدار ازادي راډیو ته وویل د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل د ملکي تلفاتو د زیاتوالي په اړه په راپور کې د رویټرز په استناد په افغانستان کې په تېرو شپږو میاشتو کې د پکتیا په یحیاخیلو کې د والیبال په یو میدان کې د خونړۍ پیښې په ګډون د څو نورو خونړیو پیښو یادونه کړې او ویلي دي چې د اکثرو دغو پیښو مسؤلیت طالبانو چې هر کله له یوې حملې سمدستي وروسته مسؤلیت اخلي په غاړه نه دی اخیستی. خو د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي طالبان تل د هغو حملو له مسؤلیت اخیستو ډډه کړې چې پکې تر ډېره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا په یحیاخیلو کې په تېر نومبر میاشت کې د والیبال د لوبې په مهال ځان وژونکي برید کې 53 کسان ووژل شول او شاوخوا 50 نور ټپیان شول. د افغانستان د څېړونکو شبکه وایي که طالبان د ځینو دا ډول خونړیو بریدونو مسؤلیت واخلي هم ورته د ملکي تلفاتو مسأله دومره مهمه نه ده. خو د دې شبکې په باور که له طالبانو سره د خبرو په بل دور کې د اوربن مسله راپورته شي، ښایي دوی دې ته اړ کړی شي چې په حملو کې ملکیانو ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي په هیواد کې د وزګارو شمیر په چټکۍ سره مخ په زیاتېدو دی، خو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي د بیکارۍ د ستونزې کمولو ته عاجل او یو لنډمهاله پروګرامونه ترتیب کړي دي. تفصیل له کابله د ازادي راډیو د خبریال خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د کارګرانو سراسري ټولنه وایي چې که څه هم په هیواد کې د بیکارۍ ستونزه له پخوا راهیسې روانه ده، خو د ملي یووالي د حکومت له جوړېدو وروسته 100 برابره زیاته شوې ده. د دې ټولنې مسؤلین وایي هر ورځ په هیواد کې د کاري منابعو د فعالیتونو له ودرېدو سره خلک له کاره بې برخې او ستونزې زیاتېږي. د دې ټولنې رئیس معروف قادری د سه‌شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که حکومت د موجوده ستونزې کمولو ته تدابیر ونه نیسي، په هیواد کې به په میلیونونو ځوانان په غیر قانوني اعمالو لاس پورې او سولې او ثبات ته به زیان ورسیږي.
بیکاری در یه اواخر افزایش پیدا کرده، خواهان ازی هستیم که هرچی زودتر توجه
بیکاری په دې وروستیو کې زیاته سوې. هیله ده چې د حکومت مشران څومره چې سولې ته هڅه کوي خلکو ته د کار زمینې هم برابرې کړي. اوس مهال کابو 2 میلیونه ماشومان شاقه کارونه کوي، کابو 3 میلیونه ځوانان د کار د نشوالي له امله په مخدره موادو روږدې سوي، او دا ستونزه ممکن په راتلونکي کې د زیاتو ناامنیو لامل سي.
ښاغلی قادری وایي په وروستیو کلونو کې د ګڼ شمېر شرکتونو، فابریکو، بهرنیو موسسو او په ولایتونو کې د لسګونو ملي پیوستون د پروژو تړل کېدل سبب شول چې د لسګونو زرو کارګرانو لاسونه له کاره لنډ شي. په عین حال کې د کار په لټه کې خلک هم شکایت کوي چې مخ په زیاتېدونکو بیکاریو یې ستونزې 100 برابره زیاتې کړې دي. د سنګر په نامه یو وطن ازادي راډیو ته وویل.
د سار نه سلور به جیره غلی او دلته بیکاری ډیره ده چې خول مګم اوس کار نشته د کار ساته بیخی صفر تر رسیدلې په دې روزه کې بس تا ای چا کاروبار بس ختم ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم تاییدوي چې په وروستیو کلونو کې د ناامنیو د انتخاباتو د ځنډیدو او داسې نورو پیښو له امله په هیواد کې د وزګارو شمیر زیات شوی دی. د دې وزارت ویاند علي افتخاري ازادي راډیو ته وویل
7 میلیون ما نیروی کار فعال داریم که از این 7 میلیون 2 میلیون ما بیکار و کم کار داریم.
موږ 2 میلیونه د کار فعال ځواک لرو، په دې کې 2 میلیونه کم کار او نیمه اوزګار دي، او که هغه ټول چې د کار کولو وړ دي حساب کړو ممکن د بیکارو شمیر 8 میلیونو ته ورسیږي.
ښاغلی افتخاري دا هم وویل چې حکومت هسې تیزی کړي چې د نورو ارګانونو لکه د کرنې وزارت د پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینې برابرې کړي. د دا هم وویل په لنډمهالو پروګرامونو کې د خلیج هیوادونو ته د افغان کارګرو د لیږلو پروسه کابو کړې او هیله ده چې په لږه موده کې په زرګونو افغان کارګر عربي هیوادونو ته ولیږل شي.
بیا هم د بیکارۍ په اړه په کونړ کې خلک شکایت کوي چې کارونه نشته او دوی د اختر په درشل کې د خوراکي موادو د نرخونو د زیاتېدو خبره کوي. په دې اړه تفصیل له روح الله انوري څخه.
خلک وایي له یوې خوا د نوي حکومت راتلو او له کونړه د بهرنیو ځواکونو وتلو سره په سلګونو کسانو خپل کاروبارونه له لاسه ورکړي دي، او له بل لوري د خوراکي موادو نرخونه لوړ شوي او هر سړی نشي کولی چې د پخوا په څیر په بازار کې په خلاص مټ سودا واخلي.
نوم مې نعیم‌الله دی. سږني اختر کې د نورو اخترونو په نسبت باندې نرخونه ډېر زیات ګران دي. د غریبو خلکو هېڅ وس نه کېږي چې یا مټایان یا کشمش او یا چڼې او چاکلیټونه شیان د اختر لپاره ځانونو ته واخلي. هغې وجه همدا ده چې مخکې دلته په ولایت کې خارجیانو حضور لره او د هغې سره د ډېرو خلکو د مزدورۍ کارونه جوړو د خلکو اقتصادي وضعه ښه وه.
نثار احمد یم د دنګام ولسوالۍ. د اختر لپاره خو اوس دې ورځو کې د خلکو اقتصاد ډېر خراب دی او خلک اختر لپاره ډېرې تیاری نه لري د مخکاني په څیر باندې.
دوی وایي دا یوه روژه او اختر نه دی چې هټیوالو پکې د خوراکي شیانو بیې لوړې کړي دي، بلکې په هر روژه او اختر کې همدا حال وي. خو تر اوسه ښاروالي په دې نه ده توانېدلې چې نرخونه کنټرول کړي.
هیڅ یې تر اوسه نه دی کړي. که د روژې په میاشت کې وګوري نور کله د جنسونو یو ریټ او د روژې په را رسېدو کې د هر یو شي په ریټونو کې ډېر زیات تفاوت راغلی، ډېر جیک شوی دی. خو تر اوسه موږ داسې کوم اقدام نه دی لیدلی چې یا د ولایت دخوانه یا د ښاروالۍ دخوانه شوی.
که ولس د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي خو هټیوال به وایي چې د پوخا په پرتلې په دوکانونو بیروبار کم شوی دی.
زه ول انصاف کلچه فروشي مالک یم. نوم مې جاوید دی او د پروس کال په پرتلې باندې سکل نرخونه ارزان دي، ځکه پروس کال کم بسکټ مونږ په 300 روپۍ کالدار کیلو خرڅول په 250 دي. کم
چې وجه
دا ده چې مالکم پر راغلی مشتریان هم کم شوی دي او دا بیکرین والا هم خپل منځ کې په ضد دي.
مشتریان ولې کم شوی؟ کاروبار نشته.
څنګه اقتصاد د خلکو ډیر خراب دی، کاروبار نشته دی، بس په دې وجه باندې کار ډیر زیات کم دی او مزدورانو ډالر اخیستل اوس خو بس ډالر نشته دی، بس کار خراب دی.
د کونړ ښاروال انجینر عبدالغنی عباسی ازادي راډیو ته وویل دوی د خوراکي موادو د نرخونو د کنټرول په خاطر کمیسون جوړ کړي او هر مازیګر خار ته وزي او د یادو موادو د بیو څار نه کوي.
ټول نرخنامې ته یې نکړي دي او بالاخره د هیئت د امضا او د ملاحظین وروسته په مربوطه ساحو کې په دوکاندارانو باندې ویشل شوي دي او کمیسون هم جوړ شوی دی چې دغه کمیسون هم هر ورځ د پسته وخته د دغه بازار د نرخونو د کنټرول لپاره بازار ته وزي، نرخونه کنټرولوي. نو دا چې اوس څوک په دې کې ذاتی کې هغې ته موږ قانوني جزا ورکوو، جریمې وله ورکوو او که په جریمو باندې هم نه اصلاح کېده باید دوکانونه ورته مورل کړي. بعضې متخلفین چې مثلا لکه د قصابانو هغوی تخلف کوو فرمزال هغه موږ جریمه کړي دي، لکه د یخ والاو شاګر کله کله ذاتی کوو هغوی دپاره هم جریمه ورکړ شوې ده.
خلک وایي له کومې ورځې چې په هیواد کې د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره شوي او په نتیجه کې د ملي یووالي په نوم حکومت رامنځته شوی، ورسره د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابېدو تر څنګ د خلکو په اقتصادي حالت هم بداغیزه شوې ده، او تر څو چې د حکومت دواړو مشرانو او مشاورینو یې په خپلو منځو کې له شته اختلافاتو لاس نه وي اخیستی، امنیتي او اقتصادي ستونزې به همداسې موجودې وي.
د امنیت او اقتصاد په ارتباط بیا په کابل کې یو شمېر پدې باور دي چې د بیکاری له امله فردي جرمونه زیات شوي دي. خو د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې دا خبر د کابل د امنیت قمندانۍ په وینا درلو چې په تیرو دوو اونیو کې د کابل په ښار او شاوخوا ولسوالیو کې امنیت قمندانۍ 250 تنه د جرمونو په ارتباط نیولې دي. اوس هم د کابل د ښار د څو تنو اوریدونکو څرګندونې
خپل ذاکر ما د بختیاران اوسیدونکی باید دولت دا کار وکړي چې په امریکې جوړ کې خلک توجه په کار ته شي. بد اغېز نه جرم کېږي نه جول کېږي نه بل کېږي. دا خو سړی چې بیکار یار کار د لاس نه راځي.
کابل کې همدغه بیکاری زیاته شوې ده. سبب همدغه دی چې جرمونه کوي خلک. جرمونه زیات شوي دي خلک بیکاره دي نو بل کار ورته نه دی پاتې غیر د جرم نه. هغه هم د جرم سره مخامخ کیږي په همدې خاطر چې بیکاری ده.
سبب د بیکاری ده. بیکاری ډیره ده. زیاتره وګړي دي ځوانان دي ټول د خپل وطن نه د تیښتې په حالت کې دي. ټول ځوانان د خپل وطن پردي پردي مملکت ته ځي. کرایم خپل یو سبب بیکاری ده. بیکاری ده. بیکاره شي سړی.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د څو تنو اورېدونکو څرګندونې واورېدې. په یوې خبرتیا پسې د ننګرهار د سپین جومات د پروژې په اړه تاسو ته په تفصیل معلومات درکوو. ویل کېږي چې په دې پروژې کې درغلي شوې دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د سحر لوو د ماشام ترو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د ننګرهار د سپین جومات د بیا رغېدو په چارو کې د پراخو درغلیو د څېړلو لپاره یو هیئت وټاکل شو. دغه جومات د امیر عبدالرحمن خان په وخت د ننګرهار د شاهي ماڼۍ دننه جوړ شوی و چې د 1922 کال د سلسلې له امله زیانمن شو. بیا د وخت والی د دې جومات د جوړېدو لپاره امر وکړ چې هر موټر چې پر تورخم تیریشي 300 افغانۍ دي د دې جومات په نوم ترې اخیستل کیشي. نږدې 2.5 کاله مخکې په 2 جریبه مځکه کې د 14 زره لمونځ کوونکو لپاره د سپین جومات د بیا جوړېدو تړون د 14 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت وسپارل شو. خو اوس ویل کېږي چې پیسې غلا شوي دي. په دې اړه له جلال آباده د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری دغه تفصیلي راپور لري.
اوس د دې جومات په جوړېدو کې د فساد ریښې را برسېره شوې او ویل کېږي چې د جومات په پیسو کې په میلیونونو افغانۍ غلا شوې. څه موده وړاندې د ننګرهار ولایتي ادارې د جومات په جوړېدنه کې د فساد او غلا شوو پیسو د څېړنې په موخه یو باصلاحیته کمیسون وګماره. د دغه کمیسون غړي وایي د دوی څېړنو دا ښکاره کړه چې د سپین جومات په جوړېدو کې په 3 برخو کې په لویه کچه فساد شوی. لومړی د دې جومات قرارداد د تدارکاتو قانون سره په ټکر کې له داوطلبۍ پرته شوی. دویم د پخواني جومات وسایل نادرکه دي او دریم د جومات په نوم راټول شوی پیسو څخه شاوخوا 1 میلیون ډالر شخصي جیبونو ته تللی دي چې د دې فساد تورونه د سپین جومات پر امام قاری مرزا لګېدلي. د دې قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي کوم اسناد او شواهد چې دوی ته رسېدلي د سپین جومات ملا امام قاری مرزا ترابي له ټیکادار څخه د باج په ډول د 2 ودونو مصارف، موټر، جوماتونه او د شخصي کور د جوړولو مصارف د جومات په پیسو کړي.
ټیکادار خبره دا و چې ما په افغان مینه کې یو کور ته جوړ کړی دی او د دې په ودونو کې مې پیسې ورکړې دي او غویان مې ورته غسي دوه
ودونو کې
د دې یو د وراره واده او یو د دې خپل واده د
همدغه جمعه ته پیسې باندې ده.
او څه واغه شاهدي والا هم راغله چې ما نه غستی یو مې ورته فرونر گاډې په شپږ دې زرو ډالر واغسته. دا د جناب قاری صاحب مرزا تورابی باندې چې د خلکو نیوکه په دغه شکل.
رحمانی وای په دې جماعت کې د چندي پونو می خدل شوی صندوقونه او د پخوانی جماعت وسایل چې ډیر لوړ قیمت درلوده هغه هم نادره کشي وې دي.
پخوانی جماعت سره د پکیو دروازې یا شدار شیشې او ساونډ او لاسپیکر او ولډر او ساکټ او ونیو درې پکې و تاقونه او جماعت هر مساحت ډیر غټ جماعت او داغه کې ډیر غټ صاحبانونه او وسپنه او هغه نو قاری مرزا تورابی داسې سلامونه ځواب کړه دی چې وایي چې دغه جماعت ما تقسیم کړی په نور جماعتو باندې او د جناب پخوانی والی شیرزي صاحب په هدایت ما دا توضیح کړی دی. دویم دلته چې کله زلزله وشو دلته په سوداګرو باندې غږ وشو هغوی چندې وکړو پیسې راټول شو هغه پیسې هم نشته نادرک دي نشته اوس په میدان کې نشته. دریمه دا چې د جومات کې یو درې صندوقونه او د چندې په نوم هغه پیسې هم نشته.
د رحماني په خبره قاری مرزا د ننګرهار ولایت په مکتوب سعودي عربستان ته هم د مرستې د ترلاسه کېدو په موخه په رسمي سفر تللی و. دا چې له سعودي څخه یې د جومات په نوم پیسې راوړي که څنګه، دی وایي د دې مسلې په اړه لا څېړنې روانې دي. بلخوا د دې جومات ټیکهدار فضل واحد هم اقرار کوي چې له ده څخه قاری مرزا تر 900,000 پورې پیسې ترې اخیستي او شخصي مصارف یې پرې کړي.
شخصی مصرف کلی، مارکیٹوں نے جو کلی، شہرکوں نے جو کلی، بنگلے جوڑ کلی دی، کور مختہ جماعتوں نے جو کلی، شخصی زان پہ خاطر مجموع کے دار روپئے میں تقریباً حساب کو آتا نہ لگا دادا رستی دی اندازہ تن
شاوخوا یو میاشت وړاندې قاري مرزا پر هغه د لګېدلو تورونو له امله دوه ورځې بند هم تیر کړی و، خو بیرته په ضمانت راخوشې شو. وم غوښتل چې پر قاري مرزا تورابي د لګېدلو تورونو په اړه د هغه نظر هم له ځانه سره ولرو، ولې له مرکې کولو څخه یې ډډه وکړه. خو د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وایي قاري مرزا په ضمانت خوشې شوی، کله چې د ده په اړه څېړنې بشپړې شوې او محکمې هره پرېکړه وکړه هغه به عملي کېږي.
خپل سوالونو ته جواب ورکړی، سنوال ماته ویلي چې کوم استلامونه ته مونږ کول او مخکې جواب نه و راکړی، استلامونه مونږ ته جواب کړي دي، بیا په یو ضمانت باندې خوش شوه ده. اوس به دوسیا چې نهایی کېږي سانوالی ته به ځي، سانوالی وروسته به محکمې ته ځي، محکمه فیصله کوي په اساس د قانون باندې چې څوک مجرم هغه خپل سزا ویری.
د سپین جومات ټیکهدار فضل واحد د پخواني مالی کمیسون پر غړي حاجي از رحمان رب هم تور پوری کړی چې له ده څخه یې د $500,000 غوښتنه کړي، خو په خبره یې پیسې لا نه دي ورکړي. د قضیه د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني وایي د کوم مکتوب پر اساس چې پر عزیز رحمان عرب تور پوری شوی په هغه کې د نوموړي نوم نشته.
د ټیکهدار نیوکه په حاجي عزیز رحمان عرب او سند کې د سید عبدالحق هغه نوم لیکل شوی دی چې هغه هم په دغه فشارونو باندې چې دغه قرارداد یې خود سر په دغه پیسو ورسره معامله ګري کړی او $15,000 دیو سند ټیکهدار سند ورکړی دی.
حاجی از رحمان عرب وای په کوم وخت کې چې د ټاکل شوی کمیسون غړی وو، دوی د خپل مسولیت په چوکاټ کې د وخت والی په هدایت پیسې له اکاونټ څخه راوستلی او ټیکهدار ته یې سپارلې دي چې د ټولو اسناد ورسره په لاس موجود دي. خو نوموړی د ټیکهدار لخوا پر ده لګول شوی تور چې له هغه څخه یې پیسې غوښتي له حقیقت لري او بې بنسټه بولي.
اصلا دغه کوم خبره چې ټیکهدار کړی دا واقعیت نه لري. کوم اسناد چې دوی خلک ته ښکاره کړي هغه بالکل زما نوم هم نشته او دا یو غیر واقعیت دی او دا یو ادا دی چې شوی چې هیڅ واقعیت نه لري، دا زه په کلکه ردوم.
د سپین جومات د قضیې د څېړنې کمیسون مشر اجمل رحماني د دې جومات قرارداد هم له فساده ډک بولي. دی وایي دغه قرارداد لومړی د $14 میلیونو په ارزښت شوی و، خو کله چې مولوي عطاالله الدین د ننګرهار والي شو په دې قرارداد کې یو څه اصلاحات راغلل او دغه قرارداد $9 میلیونو ته راښکته شو. د رحماني په خبره اوس چې دوی په دې اړه څېړنې کړي، ډېر شرکتونه دې ته حاضر دي چې په $6.5 میلیونو دا جومات جوړ کړي. نوموړی وایي تر دې مهاله د تورخم په بندر کې د سپین جومات په نوم له سوداګرو 5,240,000 افغانۍ راټولې شوي چې له دې جملې څخه 5,000,000 افغانۍ د جومات ټیکهدار ته ورکړل شوي او 5,40,000 افغانۍ په اکاونټ کې پاتې دي. ځینې نتایج شوي رپورټونه وایي د سپین جومات په مسله کې یو شمېر نورو زوراکانو هم د جومات له پیسو څخه باج اخیستی چې تر اوسه یې په اړه څېړنې نه دي شوي. په تېرو 14 کلونو کې په افغانستان کې په هره برخه کې فساد مسله تر دې عامه شوه چې د خپرو شوو رپورټونو له مخې افغانستان د فساد له پلوه په نړۍ کې دوی مقام خپل کړ او د فساد ریښې دومره وغځېدلې چې بالاخره د خدای کور په جوړېدو کې فساد رابرسېره شو او یو دیني عالم چې نورو ته د اسلام له نظره فساد ناروا بولي پله په فساد کې ښکېل وګڼل شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
منصف لخوست لیکي په کار ده چې داسې قانون جوړ شي چې له دوو یا دریو زیات ګوندونه په افغانستان کې د فعالیت جواز ونه لري. شرافت له کونړه لیکلی دی، حکومت باید له طبیعي منابعو اعظمي استفاده وکړي څو د بیکارۍ مخه ونیول شي. عبدالرحمن له اروزګانه لیکلی دی، ما اوریدلی دي چې د ملي وحدت حکومت کارګران عربي متحد اماراتو ته استوي، دا کار کله کیږي؟ وروره د کار او ټولنیزو چارو وزارت هیله مند دی چې دا کار به وشي او په دې اړه مو د ازادي راډیو په روانه خپرونه کې په یوه راپور کې دې موضوع ته اشاره هم وکړه. عبیدالرحمن له کندهاره لیکي، له طالبانو سره د سولې خبرو ته د افغانانو هیلې پیدا شوې دي. عبدالله له کندهاره ورته خبره کړې ده او دی د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې خبرو ته هیله مند دی.
ازادي راډیو په منځني سپه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې د اف ام په 100.5 اوریدل شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو. البته په خوست کې مو د یو شمېر مسافرینو له شکایت هم خبرو چې هیله لري د خوست کابل د کرایې د پخوا په شان لوړې دي. دوی وایي او دغه کرایې باید راټیټې شي. دوی په 2:30 دقیقې کې لنډ خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د افغانستان مشرانو جرګې ټینګار کوي چې افغان حکومت باید د ولسي جرګې د انتخاباتو نیټه مشخصه کړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه‌شنبې د ورځې عمومي غونډه کې ویل که حکومت دیموکراسۍ ته ژمن وای نو باید چې د سرطان مشتې مخکې د ولسي جرګې انتخاباتو ته نیټه اعلان کړې وای. جمهور رئیس اشرف غنی د 402 زون د اتم کنډک منصوبینو ته د زړورتیا دولتي عالي مډال منظور کړ. د جمهور رئیس خبر پاڼه وایي جمهور رئیس غنی نن دغه کنډک د منصوبینو هغه زړورتیا وستایله چې د سرطان په لسمه نیټه یې په پکتیکا کې د سرحد د دفاع لپاره کړې وه. د کابل امنیت قومندان وایي چې په تیرو دوه اونیو کې په کابل ښار او ولسوالیو کې د جنایي پیښو په تور 250 تنه نیولې دي. جنرال عبدالرحمن رحیمی نن خبریالانو ته وویل دا کسان د قتل، سړي تښتونو، غلا او مخدره موادو د قاچاق او یو شمېر نورو جرمونو په تړاو نیولې. ایرانی او لویدیز ډیپلوماټان وایي ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو یو تاریخي اټومي معامله وکړه. یو ایرانی ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی په ډاګه شوی نن رویټرز آژانس ته وویل ټولو سختو کارونو نتیجه ورکړه او موږ معامله وکړه. د چین په شمال ختیځ کې پولیسو درې تنه یو غور مسلمانان په ډزو وژل او وایي دا کسان ترورستان ول او د چاقوانو په استعمال سره یې د نیولو پر مهال مقاومت کاوه. د روسي یو بم غورځوونکي جنگي توپولیف الوتکه د روسي د لری ختیځ خباروفسک سیمه کې وغورځیده. د ترکیه د اساسي قانون محکمې هغه لنجمنه لایحه رد کړه چې په دې هیواد کې د زرګونو شخصي درسي مرکزونو د بندولو غوښتنه کوي. او عراقي ځواکونو پرون په انبار ولایت کې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد عملیات شدید او د ائتلافي ځواکونو د هوایي ملاتړ په مرسته ځمکني عملیات پیل کړل.
اوس هم اقتصادي خبرونه ابراهیم ساپای اوروي.
لا ازادي رادیو نمو اقتصادي خبرونو ته هرکلی کوم. د بغلان د مستوفیت د عوایدو ریاست وایي چې د کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې عواید زیات شوي دي. د بغلان مستوفی سید بصیر احمد خبریالان ته وویل چې د تیر کال په څلورو میاشتو کې عواید 130.3 میلیونه افغانۍ و خو د سخ کال په لومړۍ څلورو میاشتو کې 130.4 میلیونه افغانۍ د دولت خزانې ته ورکړل شوي دي. د ښاغلي احمد په وینا دغه عواید د ښاري اصنافو، د قراردادونو، د بیلابیلو مالیاتو او یو شمیر نورو پروګرامونو له لارې لاسته راغلي دي. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست وایي چې په دې ولایت کې بزګرانو تر ډیره باغداري ته مخه کړې ده. د غور د کرنې او مالدارۍ ریاست سرپرست جمعه خان باختری ازادي رادیو ته وویل چې باغداري په دې ولایت کې چې د خلکو اقتصادي وضعیت چندانې ښه نه دی د ملي پروګرام د پلي کېدو وروسته ډیره شوې ده. د ښاغلي باختری په خبره په دې ولایت کې باغداري د دې لامل شوې چې د کوکنارو په کښت کې کمښت او د منو حاصلات اتیا سلنه ډیر شي. باختری وای دغه پروګرام په مرکز او دولتيار ولسوالۍ کې تر 50 کلونو پورې د باغداري په برخه کې لا بزګرانو ملاتړ کوي او په بدل کې لا دوینه 25 سلنه مالی اخلي. د وای په دې پروګرام کې د دوه ولسوالیو 1500 جریب ازمکه تر پوښښ لاندې راغلي ده. د هلمند د کرنې ریاست مسؤلین وای په دې ولایت کې د تیر کال په پرتله د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د دې ولایت د کرنې ریاست سرپرست رفیع الله قلم ازادي رادیو ته وویل چې د تیر کال په پرتله 1000 متریک ټونه د غنمو حاصلات ډیر شوي دي. د ښاغلي قلم په خبره دغه غنم اوس بازار ته وړاندې شوي تر څو په دې ولایت کې یا هم نور ولایتونو ته د پلورلو لپاره یوړل شي. د قلم په خبره په هلمند کې د غنمو حاصلات له دې عمله زیات شوي دي چې د یاد ریاست لخوا بزګرانو ته د اصلاح شوي او تخمونو ویش او په روان کال کې د منظم باران ورښت وو. دا په داسې حال کې ده چې له دې ولایت نه تل د کوکنارو د کښت د ډیروالي راپورونه خپاره شوي دي. او دا هم نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ لازینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 50 افغانۍ 85 پوله، یو یورو 60 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسی پاوند 290 افغانۍ سلبیخ پوله، یو د سعودي ریال 15 افغانۍ 590 پوله، زر ایرانی تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کالداری بیا 1500 افغانۍ بدلیږي.
ازادي راډیو په منځنۍ سفر دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په خوست کې شنه مسافر وایي چې د خوست او کابل کرایې د پخوا په شان لوړې دي. په داسې حال کې چې اوس مهال د تیلو بیې نږدې نیمایي ته راټیټې شوي، سړک هم تر ډیره جوړ شوی او امنیت هم بهتره شوی. بل خو ځایي چارواکي د مسافرو دا غوښتنه پر ځای بولي او وایي د ترانسپورت ریاست او امنیتي ادارو ته په دې اړه دوی لارښوونه کړې. نجیب الله خیل له خوست له نور تفصیل سره.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي د کابل لاین د ټیکسي موټرو له لوړو بیو شکایت کوي او وایي چې که څه هم اوس مهال د دې مسیر سړک تر ډیره پوخ شوی، د پخوا په پرتله د لارې په اوږدو کې امنیت ډاډمن شوی او د تیلو بیې هم نږدې نیمایي ته راښکته شوي دي، خو بیا هم د ګاډو کرایې لوړې دي او هیڅ کموالی نه دی پکې راغلی. د حبیب رحمان په نوم یو کس چې له خوست کابل ته روان دی، آزادۍ راډیو ته همدا ستونزه یاده کړه او په دې اړه د مسؤلو ادارو د اجراتو غوښتنه وکړه.
وګړي یو نفر یا شخص چې حرکت کوي تقریبا 650 افغانۍ د کریا ده. نو په خوا چې وا الته لار یا ترانسپورټي مشکل وو، لارې مشکل وو، لار خراب وو او تیل جګو، اوس خو تیل مردانه شوی دي، لارم روغه شوی ده، امنیتي مشکل هم نشته په لاره کې. نو موږ جدي خلای ترانسپورټ یا څنګه دغه چې دا کوم هغه چې د مشکل دا باید وڅېړي. نو د حکومت نوم خلای ده چې دې کې باید جدي اقدام وکړي.
د دنین خان په نوم د خوست د نادر شاکوټ پولیسوالۍ د زنخیلو د کلی اوسیدونکو چې د کابل لاین ټیکسي چلوونکو په خپلو خبرو کې د کرایو د نه ټیټېدلو عمل دا بولي چې حکومت د خوست کابل د ترانسپورتي نظام په تنظیمولو کې پوره هڅه نه ده کړې. دی وایي ټیکسیو ته په دوه اونیو کې یو ځل د سپرلۍ د بیولو نوبت نه ورځي، خو شخصي ګاډی په ښار کې هر ورځ ډکېږي او کابل ته سپرلۍ لیږدوي.
ولا خلک د کرایې نه ډېر سوال کوي او شکایت کوي چې کرایې ځای دی، خو داسې خبره ده چې ټول د شخصي موټر د ټول اډه دا چلوي. مو ولا سپیکیږي چې دی وا پرام نه کوي دریش په کابل کې کومه ورس په موږ دلته وته لري. دا شرش په او دا شرش په کومه تاسو درې دې په منځ ته شو.
د ځمکني ترانسپورت ادارې یو تن مدیر بازمیر وایي چې دوی په خپل برخه کې اقدامات کړي، خو امنیتي ادارو ورسره د نرخونو په تطبیق کې مرسته نه ده کړې. دوی وایي چې تر کابل د ټیکسي کرایه 450 افغانۍ ټاکل شوی او په دې اړه ترانسپورتي اتحادیو د اډو منشانو او حتی امنیتي ادارو ته خبر ورکړي، خو دا لارښوونه نه ده عملي شوی. داستون زمو کله چې د ولایتي چارواکو سره شریک کړه، د ولایت ویاند مبارز محمد زدران ویل چې
دغه شکایتونو او ستونزو په رڼا کې موږ تقریبا څو میاشتې وړاندې په خوست کې د ترانسپورت ریاست ته دند سپارلې و چې دوی مجبور او مکلف دي چې دغه کرایو په ټیټوالي کې عاجل اقدام وکړي. نو زموږ غوښتنه او جدي اقدام بدوي چې د اړوند ریاست سره او د امنیتي ځواکونو سره په مشترک ډول سره هغه لایحه په دغه ولایت کې تطبیق کړو.
د یادونه وړ ده خوست د افغانستان په سویل ختیځ زون کې پروت ولایت دی چې د پلاس مینه کابل څخه 240 کیلومتر واټن لري. کڅه هم په 14 کلونو کې د افغانستان ټول ولایتونو ته غزیدلي نږدې ټول سړکونه پاخه شوي، خو خوست یوازینی سړک دی چې لاله سکلونو پر لپسې کار وروسته هم د بیلابیل لاملونو پر اساس پوره نه دی پوخ شوی. په کارونو کې پوکرات او زن راغلی او د کریډ کولو کارونه اوس هم روان دي.
ډیپلوماټانو اعلان وکړ چې ایران او د نړۍ شپږ قدرتونه بلاخره یو اټومي توافق ته ورسیدل. راپورونه وایي د دې توافق پر اساس ایران د څو کلونو لپاره خپل اټومي فعالیتونه محدودوي. د غرض ویل کیږي چې پر ایران بل لګیدل اقتصادي بندیزونه هم لري شي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
په ویانا کې اتلس ورځې کړکیچن بحثونه او پایله یو تاریخي توافق. لویدیځو او ایراني ډیپلوماټانو نن ومنله چې د اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو تاریخي توافق ته ورسېدل. دا هغه توافق دی چې لمخې به ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او په بدل کې به د لویدیځ له لوري پر دغه هیواد لګیدل اقتصادي بندیزونه لرې کیږي. یو ایراني ډیپلوماټ چې نوم یې نه دی ښودلی د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې ټولو ستونزمنو کارونو بالاخره نتیجه ورکړه او موږ یو توافق ته ورسېدو. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم د یو لوړ پوړي ډیپلوماټ لقب لیکي چې وروسته لاغه چې اټومي مرکچیانو د اختلافاتو لپاره حل لار ومندل توافق هم وسو. هغه زیاتوي دا توافق د ایران او واشنگتن ترمنځ دی او لمخې د ملګرو ملتونو څارونکو کولای سي د ایران پوځي مرکزونه تفتیش کړي. لوی دیس هیوادونه لدی ویره لري چې له دغو مرکزونو څخه د اټومي وسلې د جوړولو په برخه کې استفاده وسی. رویټرز خبري اژانس دغه راز د ډیپلوماټانو له قبل وایي چې د دغه توافق پر اساس هغه بندیزونه چې د ایران پر بالستیک توغندیو لګیدلې دي د اتو کلونو لپاره پر خپل ځای دي. دغه راز دا هم ویل سوي چې پر ایران د ملګرو ملتونو تسلیحاتي بندیز به هم تر 50 کلونو پورې خپل ځای پاتوي. ایران وړاندې په سمدستي ډول د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه درلوده، خو امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو غوښتل دغه بندیزونه د اوږدې مودې لپاره پاته سي، او له همدې کبله د ایران او د نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ اختلافات رامنځته سوي وو. په دې توافق کې راغلی چې د موافقتنامې له موادو څخه د سرغړونې په صورت کې به په 15 ورځو کې بیرته پر ایران اقتصادي بندیزونه وضع سي. د امریکا کانګرس به 15 ورځې وخت ولري چې دغه موافقتنامه وارزوي، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم باید د کانګرس پریکړې ته انتظار وباسي.
په راپور کې مو واوریدل چې ایران او د نړۍ شپږو پیاوړو هیوادونو موافقه وکړه، او د دې موافقې له مخې یو شمېر جزئیات فریبا ظاهر له تاسو سره شریک کړل. اوس هم ازادي واوریدونکو اونیس پروګرام په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سب شوي پیغامونه راغونډ شوي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. په دې ونې کې بیا هم ځینو اوریدونکو په خپلو سیمو کې د بیلابیلو مسایلو په اړه شکایتونه راستولې دي چې د خبرونه د وخت په پام کې نیولو سره ځینې تر اورو. یو شمیر دوستانو د انسانانو او د غیر قانوني وسلو د قاچاق په اړه شکایتونه کړي دي. څوک له بیکاری ستړي سوي دي، لکه د هر څخه یو شمیر اوریدونکو ته برېښنا د نشټوالي څخه شکایت لري، او د غرض د هلمند نه امنیو په اړه هم ستاسو پیغامونه رسیدل دي. خو لومړی د هغو دوستانو څرګندونې اورو چې له وسلوالو طالبانو سره د افغان حکومت د سولې مذاکراتو په اړه کړي دي. د تاسو او د هم ستاسو پیغامونه.
زه در روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه حمیدګل خبره کوم. دا چې د سعودي شورا معنی د سعودي خبرې روانې دي، یا په اسلام آباد کې، یا د چین په ورنچ په ښار کې، یا په قطر کې، دا څنګه غونډې دي چې روانې دي چې په یو دولت کې نه کېږي، په هر دولت کې دا غونډې کېږي، او هلته جنګ ته طالبان دوام ورکوي، ځکه چې وربن ونه شي دا څنګه به سوله وشي په افغانستان کې؟ خلک په سر کې 50% جنګ روان دی په افغانستان کې، چې وربن وشي نو دا سوله به وشي، او که وربن نه وي سوله امکان نه لري. وسلام.
هلو، السلام علیکم. زه عبدالصمد د لولیا څخه خبرې کوم. طالبان د سول د افغان حکومت سره کوي. افغان حکومت باید دغه یو شخص وکړي چې څو کوم مخالفین چې اوس د افغانستان د ځواکونو سره په جګړه بوخت، هغه باید د افغانانو ولیک ته راواوړي، په دایشو دغه نورو ډلو ته خپلو پر ضد وجنګېږي، ځکه چې دغه ډلو ته په هم د دې د لاسه رامنځته شوي دي. نو باید دا شرط افغان حکومت طالبانو کښېږدي چې طالبان چار څومره خلک سره موږ سره افغانانو عسکرو سره په جنګړه بوخت شي، هغه باید د افغانستان سره د حکومت سره ودرېږي، او د نورو ډلو ټپلو پر ضد جهاد اعلان کړي، او کومک او مرسته د افغانستان سره وکړي. وسلام. مننه.
السلام علیکم. زه د دې خبرې کوم، ټول مخالفین ورور څخه غواړم چې نور افغانستان کې جګړې بس کړي. افغانان ډېر کړي درې دا تر سره کې افغانان کړي دي.
بھلے السلام علیکم. زی ابراہیم تو خوش سلائتنا مجھے اشرف غنی عبداللہ کا داغنا دا چپ خوش کے دیرا یا سودا کمشر جی سودا نشتا عبداللہ اشرف غنی کا داغنا کم سے خوش کاروبار کا متوجہ خوش کے کاروبار روان کی دریا خلک غلو تمخه کړه غلې کوي. دریا خلک طالبان سره طالبان څخه تنشه اخلي. دریا خلک چې افغانستان حکومت لاړه حکومت وسه خدا سي ده دي افغانستان امنیت پټانه سي شي خپل افغانستان سب تل نه سجا تورا سي مده شروانی یا عبدالله خدا وستنه ده چې په خو سلیت کې کاروبار نه ساده کاروبار ته ډیره ډیره وستنه وکی.
ازادي ټول کارتون چې زما د نن سلام نو ورسې چې بس سلام ما ته غم دغه د مشر اشرف خان څخه چې دا د میوان ولس والی د سر بغل تعلیمان چې دی د اشرف ته تقریبا سر مشکلات کې چې لارې را باندې بنې کړې دي نه مټر اتلای چې نه پرې دي نه خوراکار دي دی یو غونې روانو مو چې دی د ته په 200 مان په 200 سره په پردا هغه کې نه په 200 ورکړي موږ د څه خواهش کوو چې دا هغه څه جرب دا ما جا شروع کړي چې چې بنجره و دې دا کار دی وکړي مدې ارزنې پټنګې او ځنې فزادي نه دا موږ دغه یل د ځار کوشش کوي چې دا موږ په ګران دی واري دغه څنګه نشته دا ورته وسلام پېټره. الو سلام
علیکم زبی ولای ننګرهار ولایت مې تماس نیولای دا موږ ور راځان د ایسته ور او طالبانو ته ور او ار او سترچرات موږ ور او بیکار یو بیکارګا سالګو چې بیګا ډوډۍ نه لرو دا طالبان 5000 روپۍ دې میاشتې ورکوي دا یې 10000 ورکوي ته نو روپۍ ورکولې خو ته ما سپور ته کړې همو غریبان در څو پیو اته کومو پروا نه ته مالې څو وخت خو به موي او کرایې قیامت څه وي دې تل وریا سو دې وریا سو کرایې قیامت دې ورور جان ولې سر نه پوته کړې څل خو نه په خصو کرایې هغه کرایې د لې خو بلیا دې خدای دې موږ را ګورور ته وي رئیس چې مو والسلام. عبد الواحد الهلمي لازم سکرالو سوالی ته غړی ته نیولل دا سوشل کمپنی ته هم دا غوښتنه مې زده ده کوم سکرالو سوالی کې انټرنیټ کار نه کوي نو موږ ورته دا باید دی فعال شي والسلام. ما پیغام دا دې زدي المن ولایت د مرجو ول سوالی د تاریخ نو د کلی خبره کوم چې موږ وب ډیر ترخی دي ما دا دی ولورو مقامات ورسی چې موږ ته برمه ده مسیو والسلام علیکم. السلام علیکم زه سود لا دروازګان ولا د شیدا ساتل سوالی څخه څه څه خبرې کوم ما هیله دا دي چې موږ نه غوړي نه پنځه نه برا هیڅ شی موږ نه ملایږي موږ لارې باندې دي موږ مټران باندې موږ د حکومت څخه دا هیله کوو چې موږ ته لارې د خلاص کې موږ ته وړ راوي موږ ته پنځه تاوي موږ کښنه وځي ته دي موږ دا د حکومت څخه دا هیله کوو کاشر افغاني کاریوي چې موږ ناره واوري موږ ډیر وږي موږ ډیر فاران مسلمان خلک دي چې پر موږ رحم وکړي موږ دا غیله ده. السلام علیکم
د منګرار ولایت په غاڼې دولت صالح د منطقې څخه زه الماس جوهر خبرې کوم. ای سارک خنی ولې شیرزاد خوګیانی پچیرو اعظم د بلا چین چپریار اصل په نامه مکتبونه موجود دي شاګردان شته اول سم کې شامل شي د دولت سم نه پاره شي ولې په کور کې ورته کتاب او نتایج دواړه جوړيږي. شاګردان سویا نه لري تعلیمي کتابونه نه لري درسي کتابونه نه لري تعلیمي قران نه وي بس دوی ورته پوره کوي او په دغه مکتبونو کې په واجب دي چې د افغانستان د راتلونکي لپاره ګټه وکړي ورته تاوان سمانه دي ځکه په دغه مکتبونو کې د مین اچولو او نور تخریب کار درسونه ورکول کېږي طالبان دغه د معلم نه 500 افغانۍ هر میاشتې طالبان اخلي په دې ځینو کې معلمان زیات طالبان سره جنگ کې مستقیم برخه اخلي زیات معلمان قاضیان او مفتیان دي طالبان چې څوک ونسي دوی جزاګانی ورکوي دی وژلو پیسې پرې کوي دی سر وڅولو پیسې پرې کوي زیات معلمان داسې موجود دي چې د پوهنې وزارت په دې برخه کې باید راور وکړي دې مربوطه ولایتونو د معرف لخوا تفتیش کده هم نشي او بل خبر ادا سي دا چې په دغه اکثر ولایتونو کې د حزب اسلامي غړي رئیسان دي دوی ډیر ضعیف دي سوا د ملا په نامه باندې سړی وي ولو کدا تعلیم لري او کني لري د معلم صفات مقرره وي او ځکه دولسم په اسانه به څلوي زروانی په مقابل کې مقرره وي که سوانی په وزارت یا ریاستونو کې وکړل شي دغه خلک یو هم د فراغت او مسلکي ښوونکي ان معلم نه دي دا ډول ذکر خوونکی ته رتلون کې وخت کې د معلم لپاره د شاګرد لپاره د خلکو لپاره په درد نه خوښي او هیڅ په هیڅ پیدا خبره په دروازه یې نکړي. دا ډول شاګردان شته چې هم په اردو کې معاش اخلي او هم شاګرد دي. دا ډول کسان معرف کې شته دي چې دوه ځینې کې معاشونه اخلي او هم معسل دي. د اساسي قانون پر مطابق د مامورین د قانون لمخې دا نقصات په ټول هیواد کې باندې ټول وخت باندې دا چې سړی په دوه ځینو کې کار وکړي او دوه شی ځینو کې ماشونه واخلي دا د حکومت لپاره ضرر رسوي. د ښوونې او روزنې وزارت یا د معرفت وزارت د پوهنې وزارت باید په دې برخه کې پورا تصمیم ونیسي او په دغه څو کلونو کې د تعلیم و تربیې سیستم کاملا ویجاړ، ناولی، چټل او هر ډول آفات او بلاوې پکې موجودې دي، باید د غور لاندې ونیسي. په درنه،
السلام علیکم. ما اړیکه نیولی د هلمند ولایت څخه. زه مشکلمن کې دغه ستونزه اول زو چې د عمومي سړک کړل شوی دی، چې کوم طرف کړل شوی دی، دغه سړک موږ سره علاج شي. او موږ دغه ستونزه هم لرو په هلمند کې، چې موږ ته یو سمه زمینه راته مساعد شي. دولت ته خواته سر موږ ځوانان ټوله بېکار دي، په نشو اخته دي. دولسم چې فارغ شوي، دولس کال فارغ شوي، هغه هم په نشو اخته دي. نو حکومت ته خواهشمنه درته مساعد شي. نو موږ د حکومت دغه هیله لرو چې موږ ځوانان ته او زموږ خلکو ته یو غټه زمینه ورته مساعد شي، چې دغه تعلیم ورته خلک ټوله په درسونه او دولت به په کارو باندې بوخت شي. وسلام.
السلام علیکم. زه نجیب الله د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ څخه دا پیغام درته پرېږدم. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې د هلمند ولایت د سنګین ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي، ځکه چې د زموږ په دې ولسوالۍ کې زموږ زده کړې ډېرې په ټپه سره بندې دي، او زموږ نشو کولای چې د په دې ولسوالۍ کې زده کړو ته دوام ورکړو، زده کړې تعقیب کړو. زما د لوړ پور چارواکو څخه دا هیله ده چې زموږ ولسوالۍ ته ډېره پاملرنه وکړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ د څو خبره کوم. زما دغه د دولت د رهبرانو یعنې د قدرت د مشرانو څخه دغه درخواست چې نور د خپل ماګانځ اختلاف پرېږدي، په لحاظ د خدای په وړاندې کې څو څو ځوانان سربازان شهیدانې چې دا خاص دوی د قدرت راځي چې انسنه بازي شروع کړې، دولتداري نه ده شروع کړې، پر یوه وزیر باندې د دوی چینې دي، پر یوه والي د دوی چینې دي. نور د په لحاظ د خدای د دې څخه ځان خلاص کړي. وسلام. به احترام.
السلام علیکم. جان رحمان نوری د کندهار ولایت الوند ولسوالۍ سستا سره په تماس کې. دلته دا اشورې د کېږي چې دلته د انسانانو غلاوې شروع شوي دي. حکومت سمې دا هیله ده چې په دې باندې هڅه پیل کړي. بله. السلام علیکم. زه حزب الله خموش د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. د ګرمسیل ولسوالۍ د بګاتې چې په لا په کلي کې ناکلین د ظاهر شاه د وخت ناکلین کې پراته دي، خو هلته دغه وطن خانان دي ټول لوړکوړي چارواکي دي، بس غیر قانوني سلاوي ورڅخه دي ګرځي. هلته د ناکلین په عذابوي ناکلینو سره ظلم کېږي. هلته په هغه ولسوالۍ کې د لوړکوړو چارواکو څخه ښه مهیله ده د ازادګر د ولسوالۍ د ولسوال څخه قمندان صاحب څخه او د سرحدي ځواکونو څخه مهیله ده چې د ناکلینو ناره واوري او هغوی ته شغ نه کوي. د طالبانو په واک کې دا د خلک یاري طالبانو، خو اوس د چارواکو دي، په چارواکو کې لوی واک لري. موږ د دغه ډېر په ازادۍ د لوړپوړو چارواکو څخه مهیله ده چې زموږ او ناکلیم ته ډېره توجه وکړي. وسلام.
بلې. السلام علیکم. زه ترګل کوچی خبرې کوم د میدان ولایت د امداد ولسوالۍ لنډۍ دښتنه. د اشرف غني صاحب خصوصا پاکستان چار وزیر څخه دغه خواهش لرو چې یو ځل بیا زمي پر رسېدو د کوچیان غواړي چې مالونه د پاکستان ګرمو سیمو ته واړوي. نشي کولای چې د افغانستان په ویه ګرمو سیمو کې یخو سیمو کې بلکې مالونه خوندي وساتي. نو نه بېدښته، نه داسې په غره کې واخېسته. نو موږ د لوړ پوځي چارواکو نه خواهش لرو چې خامخا د څلورو میاشتو زمینه موږ ته پاکستان کې برابره شي. که برابره نه شي، یو خو به کوچیان د مالدارۍ نه لاس نه سارشي، بل به د افغانستان مالي تجارت د نړیوالو دولتو سره په ټپه ودرېږي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکات. زما نوم دادګل دی، مزمت خان کله چې زه د ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. دا زما پیغام چې دی خامخا جل به نشروي. زما د کندهار د واجې څخه دا غوښتنه ده په کلکه توګه چې ژر در ژره چې دا برق شور کړي، وروره دا ګرد خلک په ازادۍ د خدای او د قرآن وګړو او د خلک په دروازه کې د تنګې د لاسه مړه شو. دا مه کوه خپله کولر ته ناست یې، کنډیشن د بند راځي د مسکینانو فالته څه خبره. وسلام. دغه زما پیغام دی.
السلام علیکم. زه شم احمد د زابل ولایت نه خبره کوم. د شمول دوه ولسوالۍ نه دګرګ اوسېدونکی یم. ورور موږ په خپله له اوبو سره ډېر مشکلات لرو، باید چې موږ ستاسې غم د حکومت وخورو.
السلام علیکم زای کناری د کندار خبرې کوم ما پیغام د دې چې د کندهار د اختر در رسیدو د پاره د کندهار شمسی اندار چې په سړکاو یې شي د نورو مقامات خدای له خوښ کوم چې د ټول اختر د رسیدو سره ټول په حاله جوړ شي ټول ورلګو چې څنګه ونیږي اوبرز نام
قدرت الله دې د کاری زیلمن ولایت می خبرې کوم ما دا پیغام دې اشرف پنځه سو چې دا غاړه کاری سمې د چا کې بیت باندې کړی دی دا نه اله کړی دا کاری مشران دغه باندې کړی د سفاران باندې باندې یا به خود راوړي ما دا اشرف پنځه سو پیغام دی چې دا د چې اله کې وسلام د خدای په امان.
السلام علیکم زه هم چې د افغانستان په جیلونو کې داسې بندیان شته چې لاس کاله کې خپل خپلوان ته پته نه لګي تاسو نه مهرباني ده چې دغه بندیانو لیستونه را واخلئ او د ازادۍ راډیو نه خپل خپلوان ته معلومات ورکړي نو دا به ستاسو ډېره مهرباني وي د افغانستان ټول ولسي خلکو او ورکشو اجزانو سره. السلام علیکم زه جاوید چنواره تاسو خپرونه وړاندې کوم.
السلام علیکم زه محمد رحمان د خوست ولایت نه یم. زه یو انتقاد لرم کله چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه طالبانو لخوا سارونه ولشي دوی په بیرحمانه ډول وژني او کله چې طالبان ونه ولشي زموږ حکومت یې په رڼا ورځ خوشي کوي. نو زه دا وایم چې په جګړه کې طالبان رول د حکومتي سرتیرو نه زیات دی ځکه دوی ډلهییز او ځانمرګي بریدونه کوي. د حکومت مشرانو نه مې دا د ټکنه توجه غواړم. وسلام محمد رحمان زدران د خوست ولایت نه.
بلی السلام علیکم زه ده خلکو د روزګان ولایت کې زول سوالی خبر کوم. دا خلکو د خبرو په تایید باندې چې د خلکو کورونه حکومت چیر کړی دي موټر ګټان به ولي دي د خلکو څخه ناکه بلکې خلک یې زیر کړی دي بدکاره کې ټکان کړی دي دا خلکو شکایتونه ټول پر ځای دي خلک یې وهلي دي او دا خبره هم کړې ده چې موږ ډېر سوختیا نشو تاسو ناکه مړی کو باید چې د تیرې د امنیت کمانډانیز موږ غمو خو لري. وسلام په احترام.
السلام علیکم زه د هلمند د خلدو ولسوالۍ څخه قاري صاحب الاسلام صاحب سره په تماس کې یم. د هلمند د خلدو ولسوالۍ چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده دا چې ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده که په افغانستان کې هر څو ولسوالۍ دا زوړېدلې ولسوالۍ هغه کال دوه و درې کېږي دې ولسوالۍ کې ډېر لس کاله کېږي چې نور کمل جنګ روان دي. برطانیې وین پوځیان اغلي هم دا ولسوالۍ نه آرامه کړي که امریکایي سرتیر راغلي دا هم دا ولسوالۍ نه آرامه کړي که افغان سرتیر راغلي هم دا ولسوالۍ نه آرامه کړي که افغان حکومت څخه هم دا هیله دا ولسوالۍ کې پاتې چې څنګه زور پکې عملیات شوی دي طالبان چې هیڅ توان نه دي رسولي دا ولسوالۍ په سل په سل کې احتیاط سره طالبان په لاس کې ده سل په سل د افغان حکومت په لاس کې ده که طالبان مو غواړي دا سل په سل تر مرمۍ لاندې راولي هم نه راوستلی شي. نو دا صرف خلی څه هم دا دا ولسوالۍ راځي چې ډېره دا ډېره زوړېدلې ولسوالۍ ده ډېر شهیدان پکې دي ډېر نادر ډېر شهیدان پکې دي دغه خلک تر مینو لاندې شي په ځای کې د څنګهانو پکې زړول دا غوښته زړول حل کړی دي دا ولسوالۍ دی نه چې یا ډېر څه هم دا نه دی پاتې کې. وسلام.
السلام علیکم زه نه تل علي هلمند ولایت د واشه د ولسوالۍ څخه سره پاتې یم. حکومت عملیات دا څنګه حکومت ته وا پر جلتو باندې سا حکومت ته یو د ټپ بازار کې د یو کیلومتر اخوا د پر ځان امنیت نه لري. دلته بالا خو چې کار د ترواسه تیر چې نه سکه یا ویل لا کې اف سراسه یره کدا ساله خو په ما باندې کې د ګرن مرچان خواران ته باو اصل هاته با منظم رئیس جمهور دا ته دا پیغام نه دا چې د سپدې څنګه راځي او دا وروره ساتي لري کچیر تا ورور استا کریم نه مرکزه خدا تا یچم کرای طرف یا پر مسلمانان حال تو وګی دا وسنګ ژوند دا از ما پیغام باید تاسو نه شرقی وسلام.
وعلیکم سلام محترم اوروره استاسو پیغام مو دته خبر کړ خدای دې وکړي چې مسولینو هم اوریدلې وي او د نامنی یوستنځي ک په هلمند کې دی ک په کندهار یا کابل مزار بامیان یا د افغانستان په هر ولایت او په هر کلی کې چې وي ژر تر ژره حواري سي دغه سي د نورو ستونزو د حواري په هیله د خبرونه پای تر رسوم د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو يم تر بیا مو پر خدای سپرم الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
So I'd say, yeah.